ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول. او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د وری د میاشتې 1 د 1445 قمری کال د شوال د میاشتې 10 او د 1445 او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه د زمان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په سیمه کې د اسرائیلو د هر ډول ناسم اقدام پر وړاندې د ایران ځواب ویلو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هر کله راشه پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د قرآن په لوشې یوې نوې برخې ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نروزی یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس لخوا د ایران د اټومي ساحو د زیان رسیدو تایید. په افغانستان کې د ورښتونو له امله اوښتې مرګ ژوبله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر جاپانیانو باندې ځانمرګی برید. او د نتانیاهو د نیولو په اړه د صهیونیستي رژیم اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران په مرکز یعنی د اصفهان او تبریز د ختیځ آذربایجان ولایت د خارونو هوایی دفاعي سیستم د کوچنیو ډرون الوتکو او ځینو مشکوکو شیانو په لیدلو سره فعال شوی و. زموږ د خبریال د خبر په حواله د اصفهان او تبریز د خارونو هوایی دفاعي سیستم د څو کوچنیو ډرون الوتکو او مشکوکو شیانو له لیدلو وروسته فعال شوی. په دغو خارونو کې د چاودنو د ځینو راپورونو سره سم د باخبرو سرچینو په وینا داسې کوم راپور نشته چې ګواکې چاودنه شوې وي یا توغندۍ لګېدلې وي. د دغو راپورونو له مخې د حساسیت د لوړې کچې له امله هوایي دفاعي سیستم د اصفهان هوایي اډې شاوخوا ډزې کړې دي. دغه راز د تبریز ښار په لویدیځ او د وادي رحمت په سیمه کې د یوه مشکوک څیز له لیدلو وروسته د تبریز هوایی دفاعي سیستم هم فعال شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا په دغو ښارونو کې وضعیت آرام او امن دی. له دې سره د اټومي انرژي نړیوال اژانس په یوه بیانیه کې د ایران اټومي تاسیساتو ته د زیان رسولو خبره رد کړې ده. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د ایران په مرکز په اصفهان کې د چاودنې د خبر له خپرېدو وروسته د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس نن په یوه بیانیه کې ولیکل. د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس تاییدوي چې د ایران اټومي تاسیساتو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د اټومي انرژۍ د آژانس مشر رفایل ګروسی ټینګار وکړ چې اټومي تاسیسات باید هیڅکله په پوځي شخړو کې په نښه نه شي. څو ساعته مخکې ځینو غربي او سایونیستي رسنیو په اصفهان ښار کې د یوې چاودنې د خبر له خپرېدو له امله ادعا وکړه چې دا د اسرائیلو توغندیز برید دی. خو ایراني چارواکو اعلان وکړ چې د ایران هوایی دفاعي سیستم د اصفهان د هوایی اډې شاوخوا په اسمان کې د ځینو شیانو او کوچنیو ډرون الوتکو د لیدلو له امله ډزې کړې دي. همدارنګه باوري سرچینو ټینګار کړی چې په اصفهان ولایت کې اټومي تاسیسات په بشپړه توګه خوندي دي او په دغه تاسیساتو کې د پیښې په اړه د ځینو بهرنیو رسنیو راپورونه دروغ او ناسم دي. د افغانستان په اروزګان ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ او د دهرارود ولسوالۍ کې د چت پرېوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیره ورځ په مرکز ترینکوټ کې په دوو جلا کورونو کې چتونه لویدلي چې له امله یې 2 کسان مړه شوي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره شپه د همدې ولایت په دهرارود ولسوالۍ کې په یوه کور کې چت لویدلی چې له امله یې 3 کسان مړه شوي او 4 نور هم ټپیان دي. له دې سره د اروزګان په ګاونډي هلمند ولایت کې هم د ورښتونو له امله له تېرې ورځې راهیسې 11 کسان مړه شوي دي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې 40 افغان کډوال د ایوالیک خار په ساحل کې نیولې دي. ترکی رسنۍ راپور ورکړی دا کډوال چې په یوه بیړۍ کې سپاره وو له نیول کېدو وروسته په ایوالیک خار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته سپارل شوي دي. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. له دې سره په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې زیاتې کړې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دغه هیواد کې پر جاپانیانو ځانمرګ برید شوی دی. د ډان ورسپان د راپور پر بنسټ د اپریل جمعه د اپریل پر 19 د کراچۍ ښار په مرتضی چارنګي سیمه کې شوی دی. د راپور پر بنسټ جاپانیانو ته زیان نه دی رسیدلی خو د هغوی شخصي ساتونکی بیا ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د دغه برید په پایله کې 2 بریدګر وژل شوي دي. د پاکستان ترهګرۍ ضد ادارې یعنی سی ټی ډی هم زیاته کړې چې جاپانیان د خپلو 2 امنیتي ساتونکو سره په یوه موټر کې له هستوګنځي څخه د حرکت په حال کې وو چې پر موټر سایکل سپور بریدګر د هغوی له موټر سره ځان جنګولی دی. د پولیس په خبره یو بل ځانمرګي بریدګر چې د اصلي بریدګر ملاتړی کاوه د دوی لخوا تر ډزو وروسته وژل شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه نه ده منلې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت هم تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. پر جاپانیانو دا برید په داسې حال کې شوی چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د خیبر پختونخوا ایالت په قراقروم دروازه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایان ووژل شول. د ساینوستي رژیم کابینې د انصاف د نړیوالې محکمې لخوا په غزه کې د نسل وژنې له امله د نتنیاهو او نورو اسرایلي چارواکو د نیولو حکم صادرېدو شونتیا په تړاو بیړنۍ غونډه کړې ده. د ساینوستي تلویزیون د 12 چینل په حواله په اسرایلو کې دا اندېښنه شته چې په هیک کې د عدالت نړیوالې محکمې د ساینوستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د لوړ رتبه اسرایل چارواکو د نیولو حکم صادر کړی. نتنیاهو په غزه کې د جګړې له امله د عدالت د نړیوالې محکمې لخوا د هغه او نورو اسرایلي چارواکو د نیولو امر صدرولو شونتیا څېړلو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ساینوستي رژیم لومړي وزیر په دې خبرې سره چې اسرایل له وجودي ګواښ سره مخامخ دی له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د کورنیو ځواکونو د یووالي غوښتنه کړې ده. د انصاف نړیوالې محکمې ته د ساینوستي رژیم پر ضد د سویلي افریقا له شکایت وروسته دغه محکمې په یوه حکم کې له ساینوستي رژیم وغوښتل چې په غزې تړانګه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمن اوردونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده په سیمه کې د اسرایلو د هر ډول ناسم اقدام پر وړاندې د ایران ځواب ویل. د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیستي رژیم د تیریو په اړه په خبرداری سره ټینګار کړی چې د دغه رژیم هر ډول محاسباتي غلطۍ ته به لا سخت ځواب ورکړي. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو د یک شنبه په ورځ د یعنی د اپریل په 14مه په دمشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګری باندې د سینوستي رژیم د حمله په جواب کې په اشغال شویو سیمو کې پر پوځي هدفونو باندې په سلګونه بې پیلوټ الوتکو او توغندیو سره عملیات وکړل چې د نړۍ په مطبوعاتو او عامه افکارو کې له پراخ غبرګون سره مخ شول. له دې بې مخینې حملې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په ګډون د ایران پوځي او سیاسي چارواکو په جلا جلا بیانونو کې ټینګار وکړ چې د صهیونیستي دښمن او د هغې د ملاتړو لخوا د هر ډول غلطو اقداماتو په صورت کې به د ایران له لورې له چټک او پراخ غبرګون سره مخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبه په ورځ د مالټا د بهرنیو چارو له وزیر یان بورګ سره په کتنه کې چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پړاویز مشري پر غاړه لري، صهیونیستي رژیم ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د وروستي ځواکمن ځواب په تشریح کولو سره وویل چې په سوریه کې د ایران پر قونسلګرۍ باندې د اسرایلو د وروستۍ حملې په ځواب کې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي اقدام د مشروع دفاع په چوکاټ کې ترسره شوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر ټینګار وکړ که د اسلامي جمهوریت د ګټو په خلاف د صهیونیستي رژیم دسیسې تکرار شي، د تهران ځواب به د پخوا په پرتله ډیر چټک او پریکنده وي. امیر عبداللهیان ویلي چې ایران به د اسرایلو هر ډول نوې غلطۍ او محاسبې ته سخت ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په کتنه کې د صهیونیستي رژیم د پوځي ځایونو پر وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو عملیات د مشروع دفاع او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې وبلل او وویل سره له دې چې ایران دا وړتیا درلوده چې دغه عملیات په پراخه کچه ترسره کړي، خو یوازې د صهیونیستي رژیم د پوځي مرکزونو هغه برخه یې په نښه کړه چې له هغه ځایه په دمشق کې د ایران پر سفارت باندې حمله شوې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د هغه څه په اړه چې د صهیونیستانو د جنایتونو له امله په لویدیځ آسیا په تیره بیا په غزه کې جریان لري ژور اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې یوازې یوه غلطه محاسبه کولی شي د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ناورین رامنځته کړي. د ایران اسلامي جمهوریت په وروستیو ورځو کې په ځلونو ټینګار کړی چې د امنیت شورا د بې اغېزمنتوب دوام او په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ باندې د اسرایلي رژیم د حملې نه غندل د تهران لخوا د مشروع دفاع او د صهیونیستي رژیم سزا کول به له ځان سره ولري. له دې سره اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د مشروع دفاع او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په محدود او کم ډول صهیونیستانو ته پوځي ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي جمهوریت ټینګار کړی که اسرایلي رژیم یو ځل بیا دسیسه جوړه او د خپلو ګټو لپاره کوم اقدام وکړي، نو د ایران راتلونکی ځواب به د بل هر وخت په پرتله ډیر چټک، سخت او پریکنده وي. د ایران جمهوریت پر دې باور دی چې د ثانوي مسایلو د مطرح کولو پر ځای باید په سیمه کې د اوسني کړکېچ ریښې یعنی د فلسطین او غزې موضوع وڅېړل شي، لکه څنګه چې په پرله پسې توګه ټینګار شوی چې د سیمې د ستونزو ریښه په اشغالګرۍ، نسل وژنې او په غزې او لویدیځه غاړه کې د میشتو فلسطینیانو پر ضد د اسرایلي رژیم په جنګي جنایتونو کې ده. که د فلسطینیانو پر ضد جنګ ودرېږي په سیمه کې به امنیت وي او ټول به ترې ګټه پورته کړي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، له دې وروسته هم زموږ نور پروګرامونه تاسو ته نشریږي چې ستاسو په خپلو لیکونو باندې مشتمل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام اورېدلی شئ چې په هغه کې ستاسو لیکونه او مطلبونه او همدارنګه نور مطالب راغلي دي. او ورسته به د قران په لوشه یو نوې برخه واوري چې لدې سره باز موږ د ننوزي یو ساته مازیګرنی خبرونه هم پیدا ورسیږي. نو زموږ له سایت هم لیدنه وکړئ www.parstory.ir/ps ته چې پدې کې د سیمې نړۍ مهمه او تازه خبرونه اوریدل شي. تر دې چې زموږ ملتیا مکړې دا ډیره زیاته مننه. نو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وختونه ښه شیبې ولرئ. الله مو مل شه.
هر کلا
راشا
د متعال خدای په نامه چې ډیر مهربان رحمان او رحیم دی. د تهران رادیو در کله راشه د خبرونه قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هلی او خې پرزوینه ومني. دوستانو هر چیرې چې از خدای دی وکړي چې روغ او سوکاله ژوند به ولري. په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو تود هرکلی کوو. خدای دی وکړي چې د پروګرام تر اخره را سره د ملګرتیا فرصت هم را په برخه شي. له معمول سره سم لومړی به زما محترم همکار ماجد صاحب د تهران راډیو له پښتو خبرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلانوي او بیا به زو د ستاسو قدرمنو اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته
ډیره ډیره مننه فاطمی خور. زه هم په خپل وار ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او خوشحال وي د خیره
انشاءالله.
نو که چاته کومه ستونزه وي خپلو ملګرو کې خپلو اوریدونکو کې د الله پاک نه غواړو چې ټولو مشکلات حل شي د خیره. دوستانو زموږ د واتساپ شمیره در سره ولیکئ 00909 شپږ شپېته 1530 شپږ سوه درې شپېته. له دې نه علاوه زموږ د ایمیل یا برېښنالیک اډرس دی pashto99@yahoo.com. همداشان زموږ د ویبسایټ اډرس دی parstoday.ir/ps. نو ګرانو دوستانو په دغو پتو به ستاسو د پیغامونو په تمه یو او پروګرام کې د شاملېدو دپاره هم خپل پیغامونه راولېږي او د پروګرامونو د کیفیت په هکله هم خپل وړاندیزونه او نیوکې وغیره رالېږلی شي. نو که دې خوښه وي خانم فاطمی یو وړه شان دمه به واخلو او بیا به راشو.
عزت من اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوو. ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي وار د واره به ورشو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته او هغه مطلبونه چې موږ ته راستوي.
بالکل.
دغه شعرونه زموږ ګران ورور محترم یوسف خان دلګیر صاحب د پاکستان د بلوچستان صوبې له لوره لایي سیمې څخه رالېږلي او لیکي چې السلام علیکم د هرکله راشه قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه کوم چې الله پاک مو روغ جوړ او خوشاله وساتي.
وعلیکم السلام.
یوسف خان دلګیر صاحب وایي چې شعر داسې دی،
خا
وایي چې د درد سره تړلی محبت دی زکه خوږ دی د درد سره تړلې محبت دی زکه خوږ دی د ده هم د شایست عمره قیمت دی
زکه خوږ دی کنه
وای ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دی د ساز می د جانان سره نسبت دی
زکه خوږ دی
آسمان چې کله وبریخي خندا دی را په یاد شي باران خوستا د حسن تلاوت دی وای زکه خوږ دی وای مرګی خو د جانان غیږې لتله دی خوشحالي ده ژوندون خو له جانانه عبارت دی زکه خوږ دی وای جادو ندی د روح د شایستونو آینه ده
جادو ندی د روح د شایستونو آینه ده
کلام کی می اثر د معرفت دی
او زکه خوږ دی
وای په ټول پښتونخوا کې ډیر خوږ ژبی بلبلان دی
بشکه
دا وای په ټول پښتونخوا کې ډیر خوږ دی ژبی بلبلان دی دا ستا په اباسین کې صداقت دی زکه خوږ دی
ډیر ډیر مننه یوسف خان دلګیر وروره الله دې مدلګیر کوه
او ډیر
ښکلی شعرونه دې را لېږلې دي ډیره ډیره مننه دې کوو بیا به هم راځې د خیره خو لاړ به شو افغانستان ته جنت گل صاحب چې په هلمند ولایت کې زمونږ اوریدونکي دی را لیکلې دي وی سپوږمې ختلې رب المر ته ضرورت نشته سپوږمې ختلې رب المر ته ضرورت نشته همداسې شپه ښه ده
سحر ته ضرورت نشته
او وی بلا ړانده کاڼه دي هر څه بار وی پرې وړي یې ورپسې مزه راشه خر ته ضرورت نشته او وی په دیوالونو باندې اوړي چې د وخت قاضیان مو په دیوالونو باندې اوړي چې د وخت قاضیان مو ته ډیر ساده یې د کور ورته
ضرورت نشته
او چې زه افغان هغه افغان نو داسې ولي وای چې زه افغان هغه افغان نو داسې ولي وای چې افغانان یو لر او چې افغانان یو لر او برتا ضرورت نشته او پپای کې وی وی مزله ډکه ک زوله الف و با تورونا مزله ډکه ک زوله الف و با تورونا که را زرغون شي نو بل کرتا ضرورت نشته
ډیره ډیره مننه محترم جنت کول صاحب چې دغه خپل شعرونه مشتره لېږلې وو هیله ده چې همیشه داسې کارونه وکړي او زموږ سره اړیکې جاری وساتي د غبل شعر ماجد صاحب زموږ ګران قدر ورور او محترم شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب مشترک
دی ډیر ښه
وایي چې دا شعر واخلی تازه می لیکلی
ښه ډیر ښه
د هر کله راشه ګلبن ټول ګلانو ته دی ډالی وی
ډیر ډیر مننه دی کو غیرت صاحب ښه په شعر کې سوي
وایي چې ویران یم حیران یم خنه یم
الله دې خکا
ویران یم حیران یم خنه یم لڅنګ دی روان یم
خنه یم کنه ډیر وایي
ګلاب زوانی می وخوړه دردونو
ای های ګلاب زوانی می وخوړه دردونو
وهلی دروند خزان یم
خنه یم ډیر ښه
ول اوخ کی ګنی ګنی زی گریوان لا نم نم لک باران یم
خنه یم ډیر لا
وای چی پتم د څه ګټو وټو نشي پتم د څه ګټو وټو نشي کټ شوی پتاوان یم
خنه یم پتاوان یم خنه یم ډیر ښه
سلګی د ارمانو میزړه کی خخی سلګۍ د ارمانونو می زړه کې شخي سلګۍ سلګۍ ارمان یم
خنه یم ډیر لا
وای یو تان یم وهاب غیرت شړلی شړلی لوی جهان یم
خنه یم ډیر ښه ډیر ډیر مننه عبد الوهاب غیرت صاحب الله تعالی دې زر خکه ان شاء الله او غمونه او دردونه دې الله تعالی ختم کا سره زمونږ د ټولو د ټولو اوریدونکو او موږ به هم په خپلو دعاګانو کې ګورې نه هېرې ها شعرونه خو ډیر شو خدا پرې خودی هم نشو کنه ملګرو ډیر شعرونه را لېږلې دي لاړ به شو یو ځل بیا پاکستان ته حبیب حسین توری صاحب چې زمونږ ډیر پخوانی او وفادار ملګری دی د کرمې ضلع څخه یې دا شعرونه را لېږلې دي چې د خوشحال خان بابا شعر دا ځل غوره کړی دی وای چې ماوی عشق خو یو خسیز ده خبر نوم. ماوی عشق خو یو خسیز ده خبر نوم، چه ده لا تر مست هاتینا خونخار ده، او چه نصیب یه د خمخ ننداره نشوا. هغه سوگ زما په پوها وارده، او غم زما لدر ندرومی بل لورتا. غم زما لدر ندرومی بل لورتا، ته بوای چې زما په اجازه ده،
یا په اجازه ده،
په اجاره ده، په اجاره ده. صحیح ده.
ډیر ډیر مننه محترم او قدرمن ورور حبیب حسین توری صاحب، چې د پاکستان د کورمې څخه مشته دغه شعرونه را لېږلې. ان شاء الله تعالی خدای تعالی هم خوشحال خان خټک بابا پر روح درود وي، او الله تعالی جنت په نصیب شي، او هم تاسو ته توفیق را په برخه کړی چې موږ دغه څه شعرونه مشته را واستوي.
بالکل ان شاء الله.
ماجد صاحب، که تاسو خوښه وي دلته به یو دمه وکړو، او به بیا راشو د قدرمنو اوریدونکو حضور. یو ګزل بیا قدرمنو اوریدونکو له حضور هرکلی کوو په خپل پروګرام، یعنی هرکله
راشه. بالکل.
دغه ښکلې خبرې زموږ ګران اوریدونکي محمد جان د افغانستان له خوست ولایت څخه مشته رالیږلي، وایي چې یوې ښځې خپل زوی هر ورځ د خلکو په مخ کې ډېره واهه. دغه هلک به نه ژړل، نه به یې چا ته د وهلو شکایت کوه، نه به یې څه ویل، او نه به یې ځینې یعنی له خپل مور څخه تښتېدی. هلک ځوان شو، د واده او اولادونو خاوند شو، خو بیا یې هم مور هر ورځ د پخوا په شان واهه. یوه ورځ چې کله مور واهه، ځوان وژړل، دومره یې ډیر وژړل چې مخ یې او ژړه یې په اوښکو لانده شو. چې مور یې ولاړه، نو خلکو پوښتنه ځینې وکړه چې دا دومره تیر شوي کلونه ستا دغه حال دی، خو تر اوسه دې نه دي ژړلي، نن دې ولې دومره وژړل؟ ځوان په ژړا کې ورته وویل، نن چې کله مور وهلم، دا راته معلومه شوه چې مور مې کمزورې او ضعیفه شوې ده، او ژر دی چې د جنت دروازې څخه به دا دروازه را باندې بنده شي. نو هایا
ونه ژړم. های های، دا خو ډیره عجیبه خبره را لېږلې ده محمد جان صاحب. ډیره ډیره مننه دی کوو، هم پکې یو لوی درس دی، او هم د خفګان نه ډکه لیکنه ده. ډیره ډیره مننه. بیا به هم راځي، او دغه شان به موږ سره خیخي خبرې شریکوي د خیره
انشاءالله.
دا یو زو ښکلي شعرونه زموږ ګران او عزتمن رور احمد جان د افغانستان له پکتیکا ولایت نه را لېږلي دي. نو که خوښه دي وبیل ولمه. وایي، ډوبه کشته پیدا کوم چې به پیدا شي کنه، ډوبه کشته پیدا کوم چې به پیدا شي کنه، تیره ځواني پخلا کوم چې به پخلا شي کنه، محبتونه چې پخوا مې قضا کړي دي ټول، زه یې دا اوس ادا کوم چې به ادا شي کنه، او دلته خو هیڅوک د چا نه وو او لا اوس هم نه دي. دلته خو هیڅوک د چا نه وو او لا اوس هم نه دي، چا ته زما زما کوم چې به زما شي کنه، او نن ورته ستا په نظر ګورم محبته راځه، نن یې دا زړه خطا کوم چې به خطا شي کنه، او د ژوند د درد د آشنایۍ نه بغیر نه تیریږي، ژوند نو د درد د آشنایۍ نه بغیر نه تیریږي، بیا نوی درد آشنا کوم چې به آشنا شي کنه، او په خپلو چغو مې څه ډېره عقیده هم نشته، خپلو چغو مې څه ډېره عقیده هم نشته، خو یو محشر برپا کوم چې به برپا شي کنه، او په پای کې وایي چې زمونږ تاریخ خو به قیصره د تیارې نه ډک وي، که دا تیارې رڼا کوم چې به رڼا شي کنه.
ډیره ډیره مننه احمد جان صاحب د ښکلو شعرونو دی، او موږ هیله کوو چې تل موږ ته دغسې ښکلي شعرونه او مطلبونه را واسته
ان شاء الله.
ماجد صاحب لیکونه او شعرونه خو الحمدلله والمنه ډیر دی، خو موږ متاسفانه وخت نه لرو او را به شو د قدرمن او اوریدونکو غږیزو پیغام
ډیر مخه بالکل صحیح ده.
په سر کې زو د ګران قدر ورور محترم کرامت الله بداوی صاحب چې موږ ته همیشه ش پیغامونه او ش شعرونه او مطلبونه راستي
بالکل همداسې
نو اورو چې موږ ته څه وایي.
الله پاک ټول مسلمانانو اسلامي امت افغانستان او پښتونخوا او پر ټوله سیمه باندې د خدای جل جلاله رحمت وکړي. څښتن تعالی دې هغه ظالمان کفار او سینست خونخوار رژیم اسرائیل او مغرور سرکش امریکا او هغه د طاغوت لشکریان او سازمانونه او ادارې چې د مسلمانانو دیوالو زپړو وژلو او تباکولو لپاره یې لیس رنګښت او غاړي شنور هم مسلمانان خوار ذلیل او کمزوري کړي. لکه نن ورځ چې ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین د غزې د مظلوم مسلمانانو سره چې د اسرائیل د خونخوار سینشتي رژیم او د امریکا په مالی نظامی او سیاسي مرستو سره چې کوم عام وژنه او قتل عام روان دي د سر په سترګو ویني، بیا هم چوپ پاتې دي د عربي هیوادونو چلتاري عرب مشران خو په خپلو مزو چرچو او د شپې په نایټ کلبونو کښې د غربي نجونو سره په ډانسونو لګیا دي او د غرب د پایشه نجونو سره شرابونه او کبابونه خوري. د غزې مظلوم مسلمانان تر نړېدلو کنډوالو او خاورو لاندې پراته دي، ماشومان د لوږې او تندې چغې او نارې وهي، د کربلا د مظلومیت چغې او نارې دي. ماشومان د تندې مري، د خوړو او اوبو د نشتون له امله مري، او د عربو بې ننګ او د غرب لاسپوڅي مشران یې په مړو سترګو ننداره کوي. کیدای شي اسلامي نړۍ او اسلامي امت عربستان سعودي مصر کویت اردن عمان قطر عرب متحده اماراتو د لبنان د حکومتي ادارې د بحرین د شاهي حکومت د عربي ټولنې په سبب د مسلمانانو او د فلسطین د غزې د مظلومو مسلمانانو سره چې د بېغوري او نه ملاتړ په سبب د څښتن تعالی ستر عذاب نازل شي او د دوی د ناوړه او ناجایز اعمال او فعلونو او د غزې د مظلوم مسلمانانو سره د نه ملاتړ په سبب مسلمانان تر دغه لا ذلیل خوار او ناکامه شي.
ډېره ډېره مننه کوو د کرامت الله بداوی صاحب. خدای تعالی جل جلاله د اسرائیل او نور ظالمان زر تباه او برباد کی، ځکه چې دوی د فلسطین د ولس پر ضد ډېر ستر او ناروا جنایتونه روان کړي دي او تر سره کوي. دا بل غږیز پیغام زمونږ ګران اوریدونکي ګلش نغری صاحب را لېږلې دی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ارکدرا شاه په لوګرام ملګرو مشرانو غوښتنه د کلامونو کړې ده، نو زه هم دا یو کلام ورته لېږل غواړم چې نشر کړي، انشاءالله کېدی شي چې نشر کړي. ها دا هسې ګپ ده چې د مار په خوله کې دوه جیبې دي، دا هسې ګپ ده چې د مار په خوله کې دوه جیبې دي، او دلته د هر سړي په شمار په خوله کې دوه جیبې دي. منګ یوه ژبه لرو خوله کې ها هم ګونګا، منګ یوه ژبه لرو خوله کې ها هم ګونګا، مونږ ساده ګان یو، د هوښیار په خوله کې دوه جیبې دي. او نن داسې وخت دی چې یوه ژبه هیڅ کار نه کوي، نن داسې وخت دی چې یوه ژبه هیڅ کار نه کوي، نن داسې وخت دی چې په کار په خوله کې دوه جیبې دي. او زر مو دوکه کړي په یو دوو خوږو خبرو باندې، زر مو دوکه کړي په یو دوو خوږو خبرو باندې، دلته د هر یوه دا کار په خوله کې دوه جیبې دي. او خلک هسې په جامو او په تسبو ووهل، خلک هسې په جامو او په تسبو ووهل، راشه د دغې پرهیزګار په خوله کې دوه جیبې دي. او سیاست څه دی په والله دکانداري غوندې ده، سیاست څه دی په والله دکانداري غوندې ده، دلته د هر یو دکاندار په خوله کې دوه جیبې دي. که یوه مونږ له ساتي بله امریکې له ساتي، که یوه مونږ له ساتي بله امریکې له ساتي، د دې وطن د هر واکدار په خوله کې دوه جیبې دي. او مور ویل ګپ د ورځ یو وي د شپې بل شان شي، مور ویل ګپ د ورځ یو وي د شپې بل شان شي، بچیا ستاسو د دې پلار په خوله کې دوه جیبې دي. او یخورې ګل اشنغری کړي ته دروغ وعدې، یخور گل اشنغری کړی د دروغ وادی نشته بل کار د دی وزګار په خله کې بجی بدی نشته بل کار د دی وزګار په خله کې بجی بدی ستاسو ورور ستاسو خادم او ابي شاعر گل اشنغری
ډیره ډیره مننه محترم ورور او عوامي شاعر گل اشنغری صاحب ستاسو د لیکنو پیغامونو او دغه خکلی پیغام څخه آخری او بل غږیز پیغام زموږ قدرمن اوریدونکي احسان موسینی صاحب را لېږلی اورو چې څه وایي
ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو او د ګروپ د هر قدر شادتو د ملګرو ته د زړه له کومینا درانه درانه گیڑے گیڑے سلامنا پڑوں بنے کے برتا کوچنی کوچنی دیر دیر مبارکی آختر اور مال پیغام چ صبح ہم اوری نبی تک مال طرف د کوچنی آختر دیر دیر مبارک شا دیر دیر مبارک شا کافی لمو اللہ تعالیٰ وقف اوڑان دی روان درا دیر دیر منا او دغیو شیر برساسو مخیطا کی جن چی سخوش قسمت پا خندا خندا اختر تی روی سخوش قسمت پا خندا خندا اختر تی روی او دیر بد نصیبا جڑا جڑا اختر تی روی شم ری و نیولی و مری بی غاٹی بوٹی اکڑی یو مور وکڑی چی جدا جدا اختر تیروی یو مور وکڑی چی جدا جدا اختر تیروی وسلام اختر کوچنے دیر دیر مبارک
نو د احسان موسینی صاحب هم یو جهان مننه د نورو ټولو ملګرو چې دغه پروګرام ته ښکلا ورکړې ده په خپلو پیغامونو سره په خپلو لیکنو سره نو د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي بیا به مو هم سترګې په لار یو تر بل پروګرام اجازه راکړئ
دا خدای په امان
الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د رحمت للعالمین د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح باندې د درود په لیژلو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران په لبشه نومې لړۍ لې یوه بلې برخه سره مو زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په حضور کې حاضر شوی قدرمن اوریدونکو د خدای په فضل سره موږ د قرآن مجید د مدثر سورې پای ته ورسوله نن به د قیامت د مبارکې سورې ابتدایي آیتونو یعنی له اول نه تر پنځلسمې پورې آیتونو ژباړه او ساده او روان تفسیر درته وړاندې کړو هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره مله واوسئ عزیزانو د قرآن مجید د قیامت مبارک سورې په مکه مکرمه کې نازل شوه او څلویښت آیتونه لري د دې سورې د آیتونو چورلیز د قیامت په اکله ځینې مطالب دي چې د دې نړۍ په ختمېدو او د قیامت په پیلېدو پورې اړوند ویرونکي او درندې پېښې د انسان د عمر ورستې شېبې د مړ کېدو او زکندن او بل عالم ته یې د انتقال حالات او هم د نیکوکارو او بدکارو دوو ډلو برخلیک هغه موضوعات دي چې په دې سورې کې مطرح شوي دي پسر کې د قیامت د مبارک سورې ل اول نه تر شپږم پورې آیتونو تلاوت اورو. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
دغو آياتونو جبارة داسدا قيامت قسم خرم او په ملامتون کې نفس قسم خورم. آیا انسان فکر کوي چې هیڅ کله به هډوکي راغون نکړو؟ ولې نه، مونږ توان من یو او د هغه د ګوتو د سرونو کرخې یو ځل بیا سمو. بلکې انسان غواړي چې د فسق او فجور لاره ځان ته خلاص کړي، نو بس د شک په وجه پوښتنه کوي چې د قیامت ورځ کله ده.
ګرانو اوریدونکو، دا مبارکه سوره په دوو قسمونو پیل شوې ده. یو د قیامت په ورځ قسم او بل د انسانانو په ضمیر او وجدان قسم. ګوندې د هر انسان ضمیر د قیامت د ورځې یوه ځله او نښه ده چې د ښه کار د ترسره کولو په وخت په داخلي تاندوالي سره هغه ته انعام ورکوي او د بد کار په وخت هغه ملامتوي او ترټي. په قیامت کې هم خدای تعالی د هغه عقل او وجدان له مخې چې انسانانو ته یې ورکړی دی هغوی محاکمه کوي. په نتیجه کې هغوی الهي قضاوت مني او د خدای حکم ته تسلیمیږي. رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خپل ملګرو ته وفرمایل: په قیامت کې نیکاران او بدکاران دواړه پښیمانیږي. نیکاران په دې وجه چې ولی لا ډیر نیک او ښه کارونه نه دي ترسره کړي، او بدکاران له خپلو بدو او ناخوښه کړنو څخه. د آیتونو دوام هغه بې بنیاده ګمان ته اشاره کړې ده چې عامه انسانانو ته پیښیږي او فرمایي: انسان څرنګه ګمان کوي چې ګڼي موږ نشو کولای له مړینې وروسته وراسته شوي او خاورې شوي هډوکي یو ځل بیا راغونډ کړو او هغه ژوندی کړو؟ حال دا چې موږ کولی شو حتی د هر انسان د ګوتو د سرونو لیکي او کرخې دوباره د مخکې په شان جوړې کړو. د ویلو ده چې د هر انسان د ګوتو په سرونو کې ډیرې نړۍ او ظریفې کرخې موجودې دي چې خپل هغه کس لره ځانګړې دي، او هیڅ داسې دوه کسان نه پیدا کیږي چې د ګوتو کرخې سره یو شان او برابرې وي. په همدې وجه نن سبا د کسانو د ګوتو له نښو څخه د هغوی د پیژندلو د یوې لارې په توګه کار اخیستل کیږي. دا مبارک آیت د ځانګړنې ته اشاره کوي او فرمایي: خدای تعالی په قیامت کې نه یوازې انسانان پنځوي، بلکې د دنیا په شان به د هر کس د ګوتو د سرونو کرخې هم ځانګړي او خاصې وي. ورپسې آیتونه لقیامت د انکار یوې جړې ته اشاره کوي او فرمایي: کوم کسان چې غواړي په دنیا کې خپل غوښتنو او هیلو ته د رسیدو لپاره آزاد او خلاص وي او هر فسق او فجور ترسره کړی شي او د خپلو کارونو په خاطر د خالق په وړاندې هیڅ مسؤلیت ونه لري، د معاد او قیامت انکار کوي. په بله وینا، دغه کسان غواړي د خپل عیاشۍ او فساد او ظلم په وړاندې هیڅ خنډ ونه ویني، ځکه چې په قیامت باندې ایمان د هر ډول جرم او فساد او تباهۍ په وړاندې یو ستر خنډ دی. هغوی لپاره د دې چې خپل انکار توجیه کړي، مؤمنانو ته وایي: که رښتیا وایاست چې قیامت شته، نو وایاست چې کله به راځي؟ او په دې وجه چې هیڅوک د دې پوښتنې ځواب نه لري وایي چې هیڅ قیامت نشته، په داسې حال کې چې د یوې پیښې د راتلو په وخت نه پوهېدل د هغه د انکار دلیل نه شي کېدی. البته ممکنه ده ساینس پوهان خبر وي چې د مځکې په یوې برخه کې یوه زلزله راشي خو د راتلو په وخت یې نه دي خبر.
محترم اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو نه زده کوو چې اول، اخلاقی وجدان د خدای تعالی لخوا یو ستر نعمت دی چې خدای تعالی انسان ته ورکړی دی ترڅو د قیامت په محکمه کې لشتونه تر مخکې پورې په همدې دنیا کې په خپله ښه او بد وپیژني او د خپلو کارونو په هکله قضاوت وکړي. په قیامت باندې باور انسان د فسق او فجور له ترسره کولو ساتي، او که داسې نه وي نو د ایمان د کمزوری او سسته نښه ده. بله دا چې د معاد منکران د قیامت د راتلو د امکان په نشتوالي هیڅ دلیل او برهان نه لري او یوازې په خپل ګمان باندې په تکیې سره له قیامته انکار کوي. او دریم، له قیامته د ډیرو خلکو د انکار وجه دا ده چې د هغوی په ګمان خپلو غوښتنو او هوا او هوس ته د رسېدو لاره یې خلاصوي.
بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، أنت خالق من جاء ومن راح.
عزیزانو، اوس هم توجه وکړئ د قیامت د مبارکې سورې اووم تر پنځلسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
جباړه، بس کله چې د قیامت په درشل کې سترګې زیری شي او سپوږمې توره شي او لمر او سپوږمې یو ځای شي، په هغه ورځ انسان وایي د تیښتې لاره چرته ده، هیڅ کله د پناه اخیستو هیڅ ځای نشته. هغه ورځ د نیټې ځای یوازې ستا د پروردګار په لور دی. په هغه ورځ انسان ته د هغه څه خبر ورکول کیږي چې مخکې یې استولی دي او هغه څه چې یې پریښي دي، بلکې انسان په خپل نفس بینا او کتونکی دی، که څه هم د خپلو ګناهونو د توجیه لپاره پلمې جوړې کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دا مبارک آیتونه د قیامت لراتلو مخکې پیښو ته اشاره کوي او فرمایي: هغه مهال به په دنیا کې ډیر ستر بدلونونه راشي، سپوږمۍ به تور شي او لمر او سپوږمۍ به سره راغونډ شي. دا په دې معنی ده چې د دې دنیا ټغر ټولیږي او موجوده نظام سره پاشل کیږي. په دغه وخت سترګې د سختې ویرې له امله زیری او پریشانه کیږي. په دغه ورځ به هر کس د ځان د ژغورلو په فکر کې او د تیښتې د لارې په تکل کې وي، تر څو د خدای په درګاه کې لشتونه خلاصۍ ومومي. خو څرګنده ده چې هیڅوک د تیښتې لاره نه لري او اصولا له الهي حاکمیت څخه د تیښتې هیڅ ځای نشته. د ټولو قرارګاه او د نیټې ځای د خدای تعالی په نزد دی او ټول به د هغه وخوا ته ستنیږي. په نورو آیتونو کې هم دا خبره واضحه شوې ده چې انسانان د خدای تعالی په اراده سره دنیا ته راغلي دي او په پای کې به هم د خدای پاک په لور ستنیږي، لکه څنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 156 آیت شریف کې ولو انا لله و انا الیه راجعون، یعنی موږ له خدای څخه یو او د هغه په لور ستنیږو. نو بس په الهي محکمې کې د انسان پښتون او حاضرېدو سره هغه په خپلو ټولو کارونو باندې او د هغو په اثارو او پایلو خبریږي، تر څو پوه شي چې الهي محکمه د حق او انصاف پر بنیاد ولاړه ده او د هغه هیڅ کار او د کارونو نتیجه یې پټه نه پاتې کیږي. البته هر انسان د خدای په محکمه کې لشتونه مخکې په خپل حالت خبر وي او پوهیږي چې په دنیا کې یې څه کړي دي، که څه هم د خپلو بدو کارونو لپاره پلمې او عذرونه راوړي او وغواړي چې بدې کړنې یې توجیه کړي، خو په خپل باطن کې ښه پوهیږي چې کار یې سم نه و.
ګرانو دوستانو، له دې آیتونو نه زده کوو چې ړومبی د نړۍ موجوده نظام په قیامت کې دړې وړې کیږي، دویم د قیامت په محکمه کې ګناهکاران د هغوی په جرم پوهول کیږي تر څو په خپلو بدو او ناسمو کارونو خبر شي او د الهي حکم په وړاندې تسلیم شي، دریم د انسان وجدان او ضمیر د قیامت په محکمه کې د هغه خلاف تر ټولو ښه شاهد او گواه دی، او څلورم که څه هم ممکنه ده چې په دنیا کې توجیه او عذرونه وړاندې کول ګټه ولري، خو په قیامت کې عذر او پلمې هیڅ اثر نه لري.
یا الله یا الله جل جلاله، یا الله یا الله یا الله جل جلاله جل جلاله جل جلاله.
ګلونو اوریدونکو، د قران د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې هم په دغه دنیا کې او هم په هغه دنیا کې د قیامت په ورځ زموږ سره مرسته وکړي. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.